السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور ښیي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور شو د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2020 کال کې د نږدې 24,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول یې شمیر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت متاثره شوي دي. راپور زیاتوي چې ماشومان پر افغانستان سربیره په کانګو جمهوریت، اسرائیل، د فلسطین په اشغال شویو سیمو، سومالیا، سوریې او یمن کې د وسلوالو شخړو د سرغړونو ښکار شوي. په افغانستان کې له تیر اګست راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي وسلوالې شخړې ډېرې کمې شوي، خو پر ماشومانو د تیرو جګړو اغېز لا پر خپل ځای دی. د طالبانو حکومت د تیلو له یو واردونکي شرکت سره موافقه لاسلیک کړې چې نسبتا په ارزانه بیه تیل وپلوري او په دې توګه د تیلو بیه ټیټه کړي. په وروستیو اونیو کې په کابل کې د تیلو بیه په چټکۍ سره لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د لاسلیک شوې موافقې له کبله به د تیلو بیه په سلو کې لس کم شي. د پاکستان له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د جون له 14 څخه د جولای تر 10 پورې په دغه هیواد کې د موسمي ورښتونو په ترڅ کې 1,40 تنه مړه شوي دي. د ادارې همداراز ویلي چې د ورښتونو له کبله تر 200 ډیر کورونه زیانمن شوي او ګڼ شمېر نور کورونه یو مخ نړېدلي دي. په افغانستان کې هم لسګونه کسان په دغو سیلابونو کې وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د یو فرمان له لارې اعلان وکړ چې د اوکراین ټولو وګړو ته د روسیې تابعیت ورکوي. د دې فرمان تر اعلانېدو مخکې د اوکراین د ختیځ د لوهانسک او دونیتسک ولایتونو او دغه راز د خرسون او زاپوریژیا ولایتونو ټولو اوسیدونکو ته د روسیې تابعیت ورکول کېده. د دغو ولایتونو ډیره برخه اوس روسي ځواکونو نیولې ده. او وروسته له دې چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک د ټویټر د رانیولو قرارداد لغوه کړ، د ټویټر د ونډو ارزښت په سلو کې 15 ولوید. د ښاغلي ماسک وکیل د جمعې په ورځ ویلي و چې غواړي په 44 میلیارد ډالرو د ټویټر د رانیولو قرارداد لغوه کړي. پرون دوشنبه د ټویټر هره ونډه 15.6% ولویده او تر 15.5 ډالرو ټیټه شوه. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو کابو اتیا تنه مړه کړي، یو شمیر زیانمن شوي. وایي
د ورښتونو درنګ سیلابونه اټکل شوی دی. په تیر کې هم چې کوم سیلابونه راوتیو خلکو ته تکالیف رسیدلی، هغه سره هم د کوم منبع له حکومت نه دی شوی.
له هلمند وروسته زابل کې هم د کولرا وبا خبره شوی.
موږ ټول د AWD ناروغان یو سلواتیا کسه لرل. زموږ ټیمونه پر وخت باندې ناروغۍ سیمو ته ځانونه ورسول.
افغان حاجانو له کومې پیښې پرته د حج مراسم بشپړ کړل.
نه افغان حجانو ته او نه په ټوله کې دنیا حجانو ته هیڅ کومه د پام وړ پیښه نه تر سره شوي. د موږ حجاج ډیری بیرته د مکې مکرمې ښار ته را رسېدلي دي.
او کابل کې معترضې ښځې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي.
دلیل کاش اعتراضای زنان در موده وړاندې د فقر، ډوډۍ، کار او آزادۍ تر شارلاندې اعتراضونه وکړل. موږ یې تر کوره پورې تعقیب کړو. له پرایویټ شمیروې موږ ته زنګونه وکړل او اخترونه یې راکړل.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوریدونکو خبری ټولګې ته خراغ لای تخنیکی همکار می طاهر روخان هم تاسو ته سلامونه وایي. په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام لرو. هله دا چې تر پای از موږ ملتیا وکړي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو او سیلونو په نتیجه کې د مرګ ژوبلو شمیر په زیاتېدو دی. په اوروزګان کې 26، په زابل کې 13 او د کندهار په شاولي کوټ کې هم د 14 کسانو د مړینې راپور ورکول شوی. له یو شمېر نورو ولایتونو هم د مړینې ورته شمېرې خبرې شوي چې تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
په اوروزګان کې 26، په زابل کې 13، د کندهار په شاولي کوټ کې 14، په نورستان کې 8، په غزنی کې 15 او په میدان ورده کې لږ تر لږه 2 تنه مړه شوي دي. په همدې حال کې اټکلونه شي چې د نورو ورښتونو او سیلونو احتمال شته. د نورستان د ټولګټو رئیس مولوي عبدالرحیم فاروقی وایي د ورښتونو او سیلونو له کبله سړکونه ویجاړ شوي دي.
د تکنیک ساحل نواخلا شدرات نورستان تر هسته شکلی تر ارچانو سیما بوری ناوغو کی خورونو کی سیلاب راوتلی دی. سرک کاملا په بشپړ ډول باندې قرآن او ایجاد کړی دی. سرکانو لیوا موږ ته وسایط راکړل، وسایط ساحې ته رسېدلي دي، کار ډېر په چټکۍ سره روان دی.
د دغه ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان بیا وایي چې سیمې ته مرسته نه ده ورسېدلې.
اوس بیا د ورښتونو او دارنګې سیلابونه اټکل شوی دی. د الله نه خیر غواړو، الله دې مزید مشکلات نه راپېښې. هو تیر کې هم چې کوم سیلابونه راوتي وو خلکو ته تکالیف رسېدلي وو، هغوی سره هم د کوم منبع له خوا کومک نه دی شوی. نو غوښتنه مو دا ده د نورستان ولسونه او دغه زورېدلو خلکو چې کوم منبع له خوا سره کومک وشي.
له تخار څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې د سیلونو له کبله په دغه ولایت کې ګڼ سړکونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي دي. په غزنی کې د سلګونو کورونو، دوکانونو او ودانیو د تخریب ترڅنګ یو لوبغالی هم چې څو کاله مخکې په $1,000,000 جوړ شوی و سیلابونو وران کړی دی. په میدان وردک، اروزګان، خوست او کندهار کې ډېری کرنیز ځمکې او کورونه د سیلونو له کبله ویجاړ شوي دي. د اروزګان ولایت په گیزاب، خاص اروزګان او چوره ولسوالیو کې د تیرو درو ورځو په سیلونو کې 15 تنه مړه شوي او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
و موریدل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو کابو اتیا تنه وژلې دي او ګڼې کرنیز ځمکې او کورونه یې ویجاړ کړي دي. د همدغو سیلابونو له کبله او د هوا د تودېدو له امله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کولرا یا نسناستي ناروغي هم پیدا شوه. زابل او هلمند هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې په دې اړه ترې راپورونه خپریږي او ویل شوی چې یوازې د هلمند په باغران کې لږ تر لږه شلتنه وژل شوی. تفصیل په دې راپور کې
په زابل او هلمند ولایتونو کې سلګونه تنه په کولرا ناروغي اخته شوې دي. د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې 1590 تنه په کولرا اخته شوې او لږ تر لږه 40 تنه ورڅخه مړه شوې دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حافظ راشد هلمندي ازادي رادیو ته وویل دغه ولایت په باغران ولسوالۍ کې د کولرا د خپرېدو له پیله تر پرونه پورې 1590 تنه ناروغان شوي او 13 نور مړه شوي دي. خو نورو طالب چارواکو په باغران کې د 40 تنو مړینه تایید کړې ده. هلمندی ویل پرون یې د کولرا ټول ټال اتیا پیښې ثبت کړي، خو له شمرغه د دې ساري ناروغۍ له کبله د چا د مړینې راپور نه دی ورغلی. د هلمندی په وینا د هلمند د عامې روغتیا رئیس او لسګونه ډاکټران سیمې ته ورغلي، حالات یې کنټرول کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د هلمند ولایت د عام روغتیا ریاست د مسؤلانو په قول ویلي چې باغران ولسوالۍ ته ګرځندوی روغتیایي ټیمونه استول شوي او د ناروغانو درملنه پیل کړې ده. په زابل کې هم د کولرا سلګونه پیښې ثبت شوې دي. د دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي مخکې تر دې چې د دې ناروغۍ له کبله څوک مړ شي، دوی په وخت سیمو ته طبي عمله استولې او د ناروغانو درملنه پیل کړې ده. ډاکټر حکیمی په دې اړه وویل
ډاکټر په دای چوپان شاجوی چې موږ ټول د ای ډبلیو ډی ناروغان یو سلواتیا کسلرن او نور ناروغانم چې ای ډبلیو ډی ته ورته ول په ټول کې زموږ ټیمونو پر وخت باندې د ناروغۍ سیمو ته ځانونه ورسول. نو نږدې 400 او پی ډی تر سره کړه چې په دې سلسله کې یو سلواتیا یوازې د سخت نسناس ناروغان ول او په دې ټولو پیښو کې موږ په خواشینۍ سره چې دوی مړینې لرو.
نس ناسته، کانګې، د عضلاتو درد او د ادرار کمیدل د دې شدیدې ساري ناروغۍ نښې دي او په دې ناروغۍ د اخته کس د بدن اوبه کمی شي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د نیمروز ولایت د کانګولس والی په سرحدي سیمه کې پروند طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ نښته وشوه. د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې نښته پروند ماسپخین وشوه، خو د طالبانو د نیمروز ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په یو خبر پانه کې ویل چې په دې اړه خبرې شوې اوازې حقیقت نه لري. په دې خبر پانه کې په عین حال کې ویل شوی چې د سوې تفاهم له کبله په کانګولس والی کې څو ډزې تبادله شوې دي، خو وضعیت تر کنټرول لاندې دی او تشویش نشته. په یو بل خبر کې به واوري چې په پنشیر کې د طالبانو یو چارواکي عبدالحمید خراسانی له طالب مشرانو په تیره بیا کورنیو چارو او دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د د وسلوال کسان په ناحق نیول شوی او باید خوشی شي. خراسانی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې نه تسلیم شوی او نه تر اوسه پورې کومه څوکۍ غوښتي او حتی مخکې تر دې چې طالبان وخت ورسیږي له هغوی سره ملګری شوی دی. د خپلو نیول شوو ملګرو نیول کېدو ته په اشاره ویلي
د دې په جرم چې د دوی په سر کې په کولې اوازې د دوی جرم هم دغه وو. دوی ته انکار دي نیولې دي او ناحق وایي چې دوی موټر تیز چلولې دي او داسې ناحق بیا اساس خبرې کوي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو خراساني هلمندي طالبان په دې قضیه کې تورن بللې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پرون په زابل کې لکتر لگا درسل وختنه په ترافیکی پیښو کې ټپیان شول. د پداس حال کې چې د افغانستان له اکثرو ولایتونو نه د اختر په شپو ورځو کې د ترافیکی پیښو خبرونه خبره شوې. دا چې په زابل کې ترافیکی پیښې څه ډول وي او روغتیایي چارواکو څومره پیښې ثبت کړي، تفصیل په دې راپور کې.
په زابل کې په ترافیکی پیښو کې لشتر لږه درسل وختنه جوبل سوي دي چې د زینو حالاتې نازک شول سوي دي. په زابل کې د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته ویل چې د اختر په لومړي دوه ورځو کې په زابل کې د ترافیکی پیښو په نتیجه کې څه باندې 200 تنه ټپیان شوي دي. د پرونی پیښې په اړه چې درڅل وشتنه پکې کې ټپیان سول ویل
په بیلابیلو پیښو کې د شاجو یو زابل مرکز روغتونونو ته درڅل وشت پیښه راغلي دي چې په هغه کې بعضی جدي دي و یی دی پام لرنی د ایشیو درملنی ته اړتیا لري چې الحمدلله شو درملنه روانه ده. ډاکټر صاحبان و پر پام لرن ورته کړی ده خپل امکانات به ټول وکړي چې دی ژوند وژغورل شي. نو تر اوسه الحمدلله امرنه نه لرو، ټول ټپیان دي امید شي وژغورل شي، که څه هم ځینې ناروغان ډېر بیړني حالت کې قرار لري.
تغلی حکیمی هم در از ویل چې ترګی وړاندې هم په تیرو دوه ورځو کې په زابل کې په بیلابیلو ترافیکی پیښو کې 115 پیته تنه جوبل سی و چې د زینو حالات نازکو، زینې رخصت سی او زینې لا نور هم د بستر پر کټونو پراته دي. د اختر په ورځو کې د افغانستان په نورو سیمو کې هم یو شمیر ترافیکی پیښې سی، خو کره معلومات لا هم نه دي ترلاسه سی. د لارو خرابوالی، د ترافیکی مقرراتو نه رعایت او د موټرو تیز چلاو د اکثر ترافیکی پیښو علتونه ګڼل کیږي.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت وایي چې د پنځشنبه ورځ به خپل هیواد ته د حجانو د لیږد بهیر پیل شي. دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال له کومې پیښې پرته د حج مراسم پای ته ورسېدل.
سخ کال د حج مراسم الحمدلله په داسې حال کې پای ته رسیدي چې نه افغان حجانو ته او نه په ټوله کې نورو اسلامي هیوادونو او دنیا حجانو ته هیڅ کوم د پام وړ پیښه نه تر سره شوی او په ډیر یو نورمال او په ډیر یو ښه شکل سره الحمدلله حجاجو خپل د حج مناسک 15 ورځې د حج مناسم چې دي شروع شوی پای ته ورسول او 13 ورځې د موږ حجاج ډیری بیرته د مکی مکرمه ښار ته رسیدل دي او لدې ورسته بعد دوی د سفر لپاره آمادګی نیول کی چې ان شاء الله د راتلونکو پنځشنبه په ورځ به د موږ لمړنۍ پرواز له مکی مکرمه نه کابل په لور وي او همداشان به له مکی مکرمه نه لمړنۍ پرواز د مدینه په لور وي. هغه جان چې مدینه ته تل نه تللی هغه به مدینه ته ځي او هغه جان چې له مدینه له حج نه مخ کی مکی ته راغلی او هغه به له مکی نه د کابل په لور ان شاء الله پرواز کوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
روسي ویلی چې د نور سټریم یو نلیکې د بیا رغونې لپاره به د لس ورځو لپاره پر جرمنی غاز بند کړي، خو جرمنی کې اندېښنې دي چې ممکن روسیا په دې پلمه د اوږدې مودې لپاره په جرمنی غاز وزندوي.
روسیه د طبي غازو د لیږد ځنډولو اعلان ورسته له هغه وکړ چې د کاناډا حکومت د جولای په لسم وویل چې دوی به د نور سټریم غازو پایپ لاین تر ترمیمولو ورسته د تریبیون جرمنی ته ولیږي. ټاکل شوی ده دغه تریبیون لومړی جرمنی ته ولیږل سی، بیا د روسیې دولتي شرکت غاز پروم ته چې کاناډا پر روسیه د لویدیز له بندیزونو سرغړونه ونه کړي. غاز پروم تیره میاشت د نور سټریم یو پایپ لاین د ظرفیت کچه له نورمال څخه 40% کم کړه او جرمنی شرکت زمینس یې د ځند لامل وباله چې په کاناډا کې د دی پایپ لاین د تجهیزاتو د ترمیم چارې پر غاړه لري. مسکو د جولای په اتمه وویل چې که تریبیون بیرته راستانه سي، اروپا ته به د غازو عرضه زیاته کړي. ټاکل شوی و د نورد سټریم پایپ لاین کار مخکې پای ته ورسیږي، خو په لویدیځ کې یو شمېر خلک خبرداری ورکوي چې ښایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژي اکمالات د سیاسي وسیلې په توګه وکاروي. جرمني ورځپاڼې بیلډ په خپله ویبپاڼه کې لیکلي، پوتین به د ګاز نل بند کړي، خو آیا بیرته به یې فعال کړي که نه؟ د جرمني مرستیال صدر اعظم رابرټ هابک دویچ لینډ فانک رادیو ته وویل، موږ له بې ساري وضعیت سره مخامخ یو، هر څه ممکن دي. د ویلی کې دا سې چې ګاز تیر سي شاید د پخوا پرتله ډیر وي، دا هم کې دا سې چې هیڅ رانه سي. د زیاته کړې موږ اړتیا لرو په صادقانه توګه بدترین حالت ته چمتو و اوسو او له حالاتو سره د مبارزې ته هڅې وکړو. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا رد کړه چې روسیه د سیاسي فشار لپاره د تیلو او ګازو څخه کار اخلي او وی ویل چې بندول یې منظمه ټاکل سوې پیښه وه. د نورد سټریم یو پایپ لاین تر بالټیک سمندرګي لاندې له روسیې څخه جرمني ته په کال کې 55 میلیارد مکعب متره ګاز لیږي. مسکو یو شمیر اروپایي هیوادونو ته چې په روبل کې د پیسو ورکولو غوښتنه نه ده پوره کړې، د ګازو عرضه بنده کړې. جرمنی تر ډیره د روسیې پر انرژي اتکا کوي او خبرداري ورکړی چې که د روسیې د غازو جریان د اوږدې مودې لپاره ودرول سي، اقتصاد به له ستونزو سره مخامخ سي. په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې جرمنی هڅه کړې چې پر روسیې د غازو په برخه کې اتکا کم کړي او د مایع طبیعي غاز بندرونه جوړ کړي. که روسیه د پایپ لاین عاید له لاسه ورکړي او د اوږدې مودې لپاره دا پایپ لاین وتړل سي، د دې هیواد اقتصاد به هم دا ضربه احساس کړي. جرمنی مخکې پر اوکراین د روسیې د یرغل په غبرګون کې د نورد سټریم دوهم غاز پروژه ودروله. د دې پروژې هدف دا و چې اروپا ته دوه چنده روسی غاز ولیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې په دې ټولګه کې به واوري چې یو شمېر معترضې مېرمنې وایي د سړکونو پر سر اعتراضونه یې ځکه کم کړي چې د دوی په خبره له زیاتو امنیتي ګواښونو سره مخامخ وي او وایي چې په اعتراضونو کې لازمه همغږي هم نه وه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر معترض مېرمنې وایي په دې وروستیو کې د دوی په وړاندې د یو لړ جدي امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې د سړک د سر له اعتراضونو لاس واخلي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ځینو کسانو دوی له اعتراضونو وروسته د کورونو ته دروازو تعقیب کړي او ان کله کله ورسره ګواښونکي ټلیفوني اړیکې هم نیول شوي دي. دغه مېرمنې وایي اعتراضونه د کوم مشخص شخص په نوم نه بلکې د طالبانو سرپرست حکومت په وړاندې دي، هغه حکومت چې د دوی په خبره له بیا ځلې واکمنېدو سره پر افغان مېرمنو زیات محدودیتونه وضع کړي. هغه انځورونه چې تر اوسه په ټولنیزو رسنیو کې د معترضو مېرمنو له آدرسه خپاره شوي په کې لیدل کېږي چې وسلوال طالبان دوی اعتراضونو ته نه پرېږدي. سره له دې چې د طالبانو حکومت زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو معترضې مېرمنې وایي د طالبانو دا چاره د دوی د مبارزې مخه نه شي نیولی. د دغه معترضو مېرمنو یوه هغې چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د ډوډۍ، کار او ازادۍ شعار په نوم مبارزه پیل کړې وایي اوس یې د خپلې مبارزې بڼه بدله کړې ده. نوموړي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د معترضو مېرمنو د اعتراضونو کمیدل مني. د دغې مېرمنې په وینا دوی اوس خپلو اعتراضونو ته په سرپټو ځایونو کې دوام ورکوي.
دلیل کاش اعتراضای زنان در
افغانستان کې د مېرمنو د اعتراضونو د کمیدلو یوازینی لامل دا دی چې موږ موده وړاندې د فقر، ډوډۍ، کار او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه وکړل او له هغه وروسته موږ له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شو. موږ یې تر کوره پورې تعقیب کړو، له پرایویټ شمیرو یې موږ ته زنګونه وکړل او اخترونه یې راکړل. موږ تر یو وخته پورې د سړکونو پر سر اعتراضونه نه کوو، خو موږ به خپلو اعتراضونو ته په سرپټو ځایونو کې دوام ورکوو.
مکانای سربسې مو ادامه داره.
دغه مترز میرمن دغه شان په انلاین بڼه لیو نما سره د ناستو خبره هم کوي. طالبانو د خوځو له اعتراضونو ورسته یو شمیر دوی بندیان کړي او د ربړونی راپورونه هم خبره شول. دغه میرمنو ډیری د خوځو ونجونو د حقوقو لپاره اعتراضونه کول چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر اوسه هم په بیلابیلو بڼو تر سره کیږي. د دوی لیډل یو بل میرمن هم چې نو غړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې د داشان اعتراضي حرکتونو له لارې د افغان میرمنو رساغه ګوسي. د نوموړې په وینا د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وړاندې افغان میرمنو په ولایتونو مرکز کې کولای شول چې خپل فرهنګي فعالیتونه ولري او پرته له کوم ویرې په ښار او بازار کې قدم ووهي. دغه معترضه میرمن ادعا کوي چې دوی په خپل حق غوښتلو کې یوازې پاتې او فعالیتونه یې هم تد دي.
حالا هم ما مبارزه داریم، مبارزه را ادامه
مو گوس هم اعتراضونه لرو اول مبارزی مو لاس نده اخیسته خود دیر تیت او نهیلی کون کی دیدی لپاره چی مو که پا هر زایی که هیل درلو ده زموگ غاق چوانه وریده او هیچ چه زموگ سخم لاتر او نکر
کسی ما را یک باره مایه نکرد.
د دغه معترضه میرمنو فعالیتونو ته په لومړیو کې ډیری افغان میرمنو او نجونو د امید سترګې غړولې وي، خو اوس په ناهیلۍ سره وایي د ټوپک او قلم مبارزه برابره نه ده او غږ یې څوک نه اوري.
د قلم د څوکې خبره د ټوپک سره برابر نه ده او د معترضو میرمنو حالت هم همداسې دی که جلا جلا فعالیتونه وکړي او یا هم په لیکلې بڼه په ټوله کې غږ نه اوریدل کیږي.
طالبان شاوخه یو لس میشتي وړاندې بیا ځلې په افغانستان واکمن او پر افغان میرمنو ونجونو یو شمیر محدودیتونه ولګول، لکه لشپګم ټولګي پورته د ونجونو پر مخ د خوانځي او دروازې وتړل شوې، ډېرې خزینه دولتي کارکونکو په کور کې نستل شوې، حجاب اجباري شو او میرمنې له محرم پرته لری واټن سفر څخه منع شوې. اوس دغه معترضه میرمنې وای ژوند په سختیو سره روان کړی، خو د طالبانو حکومت ویندویان تل وای چې د خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ شوی. دوی د نړیوالو فشارونو سره سره دې ته نه دي چمتو شوی چې پر افغان خوځو د محدودیتونو کچه راکمه کړي. خو دا چې دغه اعتراضونه په اوږدمهاله کې څومره ګټور او اغېزمن تمامېدلی شي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.
جوان آزادی
خزینه تر سری جازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوریدونکو تاسو د دې خبرونه په سر کې واوریدل چې په افغانستان کې سیلابونو لک تر لګه اتیا تنه وژلي او ګڼ شمېر نورې زیانمن کړي دي. په پاکستان کې هم وروستیو سیلابونو زیان اړولی. په بلوچستان کې دغو سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی او اوسیدونکي او زیانمن شوي وایي چې مرستې هم ورسره نه دي شوي. تفصیل د مشال رادیو د خبریال په دې راپور کې.
په بلوچستان کې د وسی یا په شکل ورشتونو یو شمیر مرګ جوړل اړولې او ګڼ شمیر کورونه نړولې دي. په یاد صبح کې د ورشتونو دویم لړۍ د جولای پر سلرم نیټه پیل شوې وه. د پښین امید آباد اوسیدونکو سید عزیز الله چشتای وای چې په نیمه شپه له کوره ووتو او د نږدې خپلوانو کرمې پناه واخسته، خو سار چې بیرته کور ته راغلو نو ټول کورمې نړېدلې وو.
د شپې درې درې نیمې بجې وې، باران خو داسې د یوولس بجو څخه شروع شلو، بیا داسې زموږ په کور اوبه راننوتلې او اوبه راننوتله. موږ خو دومره موقه نه کا پیدا چې موږ یا یو ګدړې واخو. موږ چې کوم د پروتې په کپ دغه کې اوس ما صرف یو بنین په بدن نس و، ما د دې ځای سره بچان په چټک سره وایستو پر شا باندې. بیا موږ په دا نه خبر شوي چې هایا زموږ کور پر ځای دی، زموږ کور ختم سو، څنګه دی د خپلوانو آبادي مې ستا نه ده پاته، خپلوان چیرې دي. بیا چې دلته رالو نقشه بدله وه، زندگی هغه ونه، زموږ ټوټل کورونه د بیخه وتلي وو.
د پښین سریله ابيبزي شپته کلن سپینجری شمس الله میرمن هغه محل مړ سوي او د کورنۍ نور غړي جوبل سوي چې کله له سیلاب څخه ځانو نشغورل. هغه مشالې ډوته د پیښ پړه خپل کیسه داسې وکړه.
ویلانو له وس چورور سیلاب را لوزي، هغه کور چرارې سوراره کته سونه د زنان دوا کپیسی، مطلب ضرورت شې مراواز لاره واز زنان را سره وی بیا چې موږ رالو پر مخ باندې بیا د لیویز ډاکټر راغی هغه کې راسپارو اکور والا مخ کې سره د مخ په سیټ کې موږ زنان نیم ناش وی او شاته به کې ډیر سره وراو خزو تلو لونی وی یو من رور درسن چې راو خاصی پر پټلی باندې زرا و سر خې زی چرال بلکه الله استلای دی بس په دابل لخوا واورس کوبو کې ډیرکی خوړل د درې سلاټي او خوړل زیک سپور خو خدلاس بچا خو چې راو غور جذلم په درسن پر بلا اسمو وی بالا پر وخت تلم بالا کما بالا او بره وایني زنان ای ورا او غور جذل هغه می وین ولا بل می را وین ولا دا یو شنای را لز ما الله ساق ما الله سو واتی یو زنان په مخ کې و په شا کې و خو بو یو سو وړیو دا تر دا کښنیان دا وړي و یو ما کور والا او هغه بدل ته مړاو کې زما د زبر مګر د خدای کښنیان و یو خپل هغه ساعت کې د زنان سره پیدا کی سره پټ کیلته او د زبر کښنی دوه ورځې ورکو اخر پیدا کی راو
د منځکی وسیدونکو محمد اعظم مشالې ته وویل چې کورې ټول نړیدلې اوس په خیمو کې شپې تیروي
کمروله وبر نن وتلې منډوان ته خون ته بیا موږ کښنیان و زنانې بوتلې هغه ګیرج لره بیا دویمه شپه چې کوم هغه پر دولس بجې څه بالا باندې راله خو هغه ټیم ټیبل موږ ته نه و معلوم د تلوارې کار و منډه ترنډه وه هغه ګیرج سم بیا زنانې وایستلې په دا حالات کې بیا د دې خواسه دا کمرې پسې ورشرو سولې نړېدلې شل د اوسېدونکو خونې ونړېدلې او د ضرورت ځایونو و او د نور د غسل ځایو سره څلور څلوېښت کمرې ونړېدلې اوس پر پرند پر خلکو م اختر و او پر موږ م اختر و الله دې زموږ د سر پر دښمن هم نه راولي ورځ به تېره شوه شپه به تېره شوله دا وړه وړه مومنان دي دا ګرد ناچوړ دي ایزا بیماري ور لوېدلې ده درنه سودرخوله کښنیان مشهور و لویان یې لدي
سید عزیزالله چشتي مشالې ډوته وویل چې د طبي ناورینونو پر وړاندې د انتظام ادارې پیډیمي چې کومه مرسته ورسره کړې ده هغه اړتیا نسي پوره کولی
هېڅ نشته بالکل نشته موږ سره د خپل رشته داران خوراک راوړي چې شک راوړي زموږ به بچان ته سایه ور کړې ده زموږ د بچانو خدمت علاقه کې د دینن تاول دي زما بچانی په دا کور کې لګیاوي موږ د ایم پی اس خواست وکي چې وروره موږ ته شلټر ووم ضرورت دی موږ ته د اوبو د چشنګو د پاره ده اوبو ضرورت چې موږ ته صفا وبرک موږ ته تر اوسه یو منرال واټر اوبه نه دي راکول سي
د خبرونو تر مخه په پښین سیمه کې د ورشتونو لکبله د دوو شوزو په ګډون څلور ماشمان په سیلابي وبو کې مړ شوی دی موږ د پیډیمي د چارواکو او د پښین د انتظامی د مشر سره د ټلیفون لاري هڅه وکړه چې د ورشتونو د پیښ پړه تازه معلومات ځنی واخلو خو ټلیفون ته ځواب و نه وایه خو څو ورځې وړاندې پیډیمي ویلی وو چې په بلوچستان کې د ورشتونو لکبله شاوخوا شپېته کسان مړ شوي او اووه سوه کورونه نړېدلې دي سمد شبنم مشال ریډیو پښین
اوریدونکو په همدې راپور سره د دغه خبرونې د خبری توکو د پای شی بوته نږدې شوی یو او سم تاسو پیغامونه
سلام علیکم زه د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ اوسیدونکو د ګری لسیمه د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د ګری پښینو کې یو بار غړې ده تقریبا په درو ورځو کې تر دېر شپه شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسیدلې یو رقم وبا یو رقم مریضي راغلې ده نو زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارات دا غوښتنه ده چې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي نو په دې کې تقریبا دا مریضي وسم دوام لري تر سلو په شاوخوا کې وسم په دا مریضي اخته دي او مریضي نور هم پسې ډیریږي نو دا یو سرحدي سیمه ده یو غرني سیمه ده دته د ډاکټرانو او درملو لاسرسي په ډېر مشکله ده نو دته دې پوره پوره پاملرنه وشي نو دا غوښتنه مې د ازادي راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نشر کړي وسلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اختر مبارکی ورته ما را پیغام نشر کی چې طالب نورو ته زما دا پیغام دیدنې درخواست دی ورته چې خونځي پرانستي د جنکی پر مخ او یا د حلوکان پر مخ ټول خونځي د پرانستي تدابیر دی ورته ونیسي ورته دې هیله چې د ټول هیوادونو سره سیال او وزفر وجه افغانستان سلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 24 22 11 څلروشت دوه سو یو شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سو شل دوه ویشت یولس څلروشت دوه سو یو
اوریدونکو د خبرونې دویمه نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. وړاندې درته درسي ساعت پروګرام نشر ته چمتو دی چې د لسم یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسیږي. خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د ماشومان او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور خی چې د مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. د راپور چې پرون خپور شو د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2020 کال کې د نږدې 24 زره سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول شمیر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت متاثر شوي. پر افغانستان سربیره کانګو جمهوریت، اسرائیل د فلسطین په اشغال شوو سیمو، سومالیا، سوریه او یمن کې هم وسلوالو شخړو او ورته نورو ناخوالو ماشومان قرباني کړي دي. د طالبانو حکومت د تیلو لوی واردونکو شرکت سره موافقه لاسلیک کړې چې نسبتا په ارزانه بیه تیل وپلوري او په دې توګه د تیلو بیه ټیټه کړي. په وروستیو اونیو کې په کابل کې د تیلو بیه په چټکۍ سره لوړه شوله. د پاکستان له طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د جون له 14 څخه د جولای تر 10 پورې به په دغه هیواد کې د موسمي ورښتونو په ترڅ کې یو څلور وڅل وختنه مړ شوی وي. د ادارې همدارز ویلي چې د ورښتونو له کبله تر اوسه و ډیر کورونا زیانمن شوی او ګڼ شمیر نور کورونا یو مخ نړیدلې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د یو فرمان له لارې اعلان وکړ چې د اوکراین ټولو وګړو ته د روسیې تابعیت ورکوي. په خوا د اوکراین د یو شمیر مشخصو ولایتونو اوسیدونکو ته د روسیې تابعیت ورکول کېده. او وروسته لدې چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک د ټویټر د رانیولو قرارداد لغو کړ، د ټویټر د ونډو ارزښت په سلو کې 15 راولوید.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د بیولوژي درس وړاندې کیږي. پایل د لسم ټولګي له درسي ساعت کو په تیر درسي ساعت کې مو د ساري ناروغیو لومړۍ برخه ولوسته. نن به د ساري ناروغیو د درس دویمه برخه ولولو. په دې برخه کې خونکای راته د ناروغیو په وړاندې د انسان د بدن دفاعي سیستم بیانوي.
لکه څنګه چې موږ روزمره د زیاتو پتوجنو د زیاتو میکروبو سره مخامخ کیږو، دا مهمه نه ده چې موږ د حتما د هغو میکروبو د لاسه نه جوړ سو، ولې چې موږ بدن د ځینې مدافعوي او ځینې دفاعي سیستمو په واسطه باندې ساتل شوی دی چې هغه دغه میکروبو په وړاندې مبارزه کوي. زموږ بدن د میکروبو د پتوجنو په مقابل کې دوه ډوله دفاع لري، هغه یو غیر اختصاصي دفاع ده او بل اختصاصي دفاع ده. غیر اختصاصي دفاع په دا شکل ده، په دې خاطر باندې غیر اختصاصي ورته وایي ځکه چې د یو مشخص میکروب یا مشخص پتوجن په مقابل کې نه جنگیږي، بلکې د ټول میکروبو او د ټول خطرونو او زیانونو په مقابل کې دا پرته ده. د دې غیر اختصاصي دفاع اول لاینی اول لیک چې دغه پوستکی جوړوي، دغه څخه ورسته مخاطی غشا ده چې د بدن ته د میکروبو داخلېدو څخه مخنیوي کوي. د دې څخه اوله پوستکی دی، پوستکی تر ټولو ساده دا رقم وایو چې دی د هر انسان پوستکی د یو کیراتینایز یا کیراتین لرونکو سطح په واسطه باندې پوشل شوی دی چې حتی اوبو ته اجازه نور کوي چې بدن دننه تیر شي، نو د زیاتو میکروبو د زیاتو پتوجنو په وړاندې باندې د دفاع کوي. دا هغه څخه ورسته مخاطی غشا ده. مخاطی غشا لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، په خوله کې، سترګو کې او یا هم پازه کې، هضمي سیستم کې، تنفسي، تناسلي، ترحي سیستم، په دې ټولو سیستمو کې موجوده ده. دوی د میوکس په نامه مواد ترشح کوي. دغه میوکس چې دوی په ځان کې انزایمونه لري، کله چې میکروب دغه لار ته ننوځي دغه انزایمو په واسطه باندې د فکیر د منځ وړل کیږي. د ټاپ په ځای کې پړسوب، کچيري یو پوستکی زخمی سي او یا هم وټو جلسي او یا هم پریسي، دغه ځای سرکیږي او خارښت کوي. په کثر د دغه ټاپ ځای چې دی بدن ته د میکروبو داخلي دوه یو لار ده. زخمی حجرې چې یو ځنګړ کیمیاوي ماده څه سوی هغه د استامین په نامه سره یادیږي. دا استامین د ټاپ ځای کې د وینې د جریان زیاتوالی د کیږي لامل کیږي. کله چې د وینې زیاتوالی رالی د وینې زیاتوالی رمابینس سو دې ځای ته د وینې سپینې حجرې راځي او هغه د میکروبو سره جنګیږي. بل اخره د ټاپ ځای کې سروالی رمابینس کیږي، سوی یا سوزش رمابینس کیږي او درد احساسیږي. او بل د تودوخې درجه د کله چې د زموږ د بدن نورمال درجه حرارت لکه څنګه چې تاسو معلومه ده 20 درجه د سانتي ګراد ده. که چیرې تر دغه درجه پورته سي د حالت طبي په نامه سره یادیږي. تب هغه وخت رمابینست کیږي کله چې د ناروغ بدن د ډیرو میکروبو پتوجنو په مقابل کې مبارزه کوي. او بل پروتینی عکس العملونه دي په بدن کې ځینې په طبي ډول باندې داسې پروتینونه سته هغه چې د میکروبو پر وړاندې مقابله کوي. د هغو څخه یو ښه مثال انټرفیرون دی. د یو پروتین دی چې د حجرو څخه چې وایرس تر هغه حجرې څخه چې وایرس تر حملې لاندې نیولې د هغو څخه افرازیږي او د دې لامل کیږي چې نورې حجرې د وایرسونو له ننوتلو څخه خبرې کوي او د وایرسونو پر ضد باندې خاص انزایم ترشح کوي. پاته د وینې سپینې حجرې سپې هغه لیمفوسایټونه دي، ماکروفاجونه دي او نیوټروفیلونه دي. د دې دا وظیفه ده چې کله میکروب بدن ته داخل شي ټوله هغه ساحه ته ورځي. د عسکرو کار کوي چې په هغه ساحه کې د اجنبي اجسام پر مقابل باندې دی جنګیږي. او بل اختصاصي دفاع اختصاصي دفاع هغه وخت پاله کیږي کله چې میکروب تر هغه ټوله لارو چې موږ درمخ وای در هغو تیر سو او ځان یې د وینې وجریان ته ورسوي. کله چې میکروب ورسې د وینې جریان ته د دې په مقابل کې انټي باډیانې جوړیږي چې دغه انټي باډیانې بیا بدن ته بکتریا او ویروسونه په مقابل کې خوندي ساتي. واکسین د اتلسمې پیړۍ یا اتلسمې سلیزې په پای کې ایډوارډ جنر چې و هغه د چک په باره کې مطالعه وکړلې. په دې ناروغي باندې به خلک اخته کېدل، د هغه څخه به مړه کېدل او ډېر لږ خلک به د دې څخه ژوندي پاتې کېدل. واکسین په اصل کې د یو ناروغي یا د یو میکروب یو کمزور سوی زهر دی چې دی په مقابل کې په بدن کې انټي باډیان جوړیږي. بیا ځینې دا رقم واکسینونه سته چې هغه د ژوند تر پایه پورې ادامه کوي. مثلا د ځینو واکسینو دا وظیفه ده چې کله یو وار ولګېدل لکه شری، تاسو شری فارس کوي کله چې پر انسان باندې یو وار شری رالی یا دغه در مخه واکسین ورته لګول شوی و بیا په خپل ژوند باندې په خپل ژوند کې پر د باندې شری نه راځي. واکسین ستاسو د پامې دونه کوي هم نه دي چې شخص نه جوړه کی، فقط او فقط د بدن د مقاومت باعث ګرځي.
درس کې مو واوریدل چې د انسان بدن غنې دفاعي برخې لري چې لومړی پوستکی دی. دا مهم ولوستل چې تبه د میکروبونو په وړاندې د انسان د بدن د دفاع یو نه خړه.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر ونې له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیم بجو ل ازادۍ را
دی. ولسم ټولګي ز د کونکو ته خرغلاست وایم. دی ولسم ټولګي بیولوژي کې نن خون کوي راته د حیواناتو یو جالبه کورنۍ او د هغو خصوصیات بیانوي. دا کورنۍ به شمزي یا به اسکلیتا حیوانات دي. په دې کورنۍ کې اته ډوله حیوانات شامل دي چې خون کوي به یو په یو خصوصیات او د بدن فعالیتونو څرنګوالی بیان کړي.
اول د پسته بدن فایلم پیژنو او په دې فایلم کې لډیرو ساده نه اوسخه تر پیچل نه پرې لدل کیږي. یعنی په دې فایلم کې هم ډیر ساده نه وي چې بیخي نه تر حد زیات ساده نه وي پکښې کېشتون لري او هم کېدای شي چې په دې کې ډیر زیات پیچل نه وي شتون ولري. یعنی دواړه نه وي، هم ساده او هم پیچل نه وي. په دغه فایلم کې لدل کیږي ځینې نه وي ډیر کوچنی وي، خو په دې کې هغه اکتوپس چې دی د هغه اوږدوالی یا هم د هغه اندازه تر 300 متر پورې رسیږي. یعنی ټول نه وي کوچنی دی، خو دغه اکتوپس په کې څه اندازه اوږد دی چې د هغه اوږدوالی 300 متر ته رسیږي. دغه حیوانات د دې د اوسېدلو چاپیریال چې دی هغوی دغه اوسېدو د چاپیریال لپاره ودی د استوا څخه تر قطبونه پورې او حتی کېدای شي چې دوی په ډیرو ژورو کې په ډیرو ژورو ساحو کې پیدا شي. یعنی دغه حیوانات هم په د استوا څخه تر قطبونه پورې په ډیرو ژورو ساحو کې پیدا کیږي. زیاتره په سمندرونو په خوږو اوبو یا هم یو شمیر یا د دوی هغه ځینې حیوانات په وچه کې ژوند سرته رسوي. یعنې ډېر کم یې په وچه کې ژوند کوي، خو زیاتره په سمندرونو خوږو اوبو کې اوسېږي. دغه حیوانات ځانګړتیا دا ده چې د دوی بدن ډېر پوست وي، ډېر ملایم وي. په همدې خاطر دې ته د پاسته بدن فایلم وایي. د دوی بدن د درو برخو څخه جوړ دی، یعنی د دوی په بدن کې نور بله هیڅ برخه نشته، فقط یې سر، پښې او ګیره یې هم نسته. یعنی درې برخې لري، سر، پښې او ګیره. د دې له جملې څخه یو هم حلزون دی. وایي حلزون د پاسته بدن له ډلې څخه دی، یا دغه پاسته بدن فایلم څخه دی. پښې له ګیرې سره واقع دي. پښې په کوم ځای کې واقع دي؟ د نس په برخه کې. پاکسو کې هم لیدل کېږي د دغه نس په برخه کې پښې واقع دي. د بدن غړي په تاو شوي صدف کې واقع دي. دغه صدف دی چې په شا کې موقعیت لري. یعنی د بدن غړي په همدغه تاو شوي صدف کې واقع دي په دغه برخه کې. سر او پښې د خوځش په وخت کې له پوش یا صدف څخه راوځي. کله چې حرکت کوي سر او پښې د دغه صدف څخه راوځي. دی مکمل په دغه صدف کې وي، خو کله چې حرکت کوي پښې او سر یې د دغه برخې څخه راوځي. په سر کې دوه جوړې ښکرې لیدل کېږي، لکه څنګه چې پاکس کې وینو. دوه نیش ښکرونه لري په سر کې. د اوږدو ښکرونو په سر کې بیا چې شیدې سترګې دي، یعنی دغه برخې سترګې دي. په دغه اوږدو ښکرونو کې په سر کې البته دوه سترګې دي په دغه برخه کې. او لنډو ښکرو کې بیا چې شیدې په دغه ځای کې دلته دوه نور ښکرونه لري، لنډ ښکرونه. دغه لنډ ښکرونه دي د حسي غړو په توګه کار اخلي. دا ښکرونه څخه د حسي غړو په توګه کار اخلي، یعنی یو څه حسي. د دوی په خوله کې اریته ورته ژبه ده، یعنی د دوی ژبه اریته ورته جوړښت لري چې په هغه سره نباتات پرې کوي او یا هم نباتات غوڅوي. حلزون چې دی هغه په خپله په شنو ځایونو کې، په باغچو، غنمو، همدارنګه د شفتلو د پټو په پلو کې لیدل کېږي. په همدغه ځایونو کې اوسېږي. دی بل مثال یې دوپلیی دی، چې په دوپلیی یا دوه کفایي د تبر پښو له ټولګې څخه دی. د دې ډول پسته بدن په دوه پلیی کلک صدف کې ځای پدای سوی دی. لکه څنګه چې پاکس کې هم شو وازلې دل کېږي، دوه پلیی لري. په همدې خاطر دوی ته دوه پلیی یا دوه کفایي وایي. دوی سر نه لري، د دې کبله دوی ته د بسران وایي، یا هم د بسرانو په نامه د دوی فایلم یادیږي. البته فایلم نه، د خپل حیوانات یې د بسرانو په نامه یادیږي، ځکه چې دوی هیڅ سر نه لري. دوهم فایلم مو دوی کړي لرونکو چینجیانو فایلم وایي. اندیدا چې ده لاتیني کلمه ده، یا فایلم اندیدا. خپل اندیدا کلمه یو لاتیني کلمه ده چې په لاتیني ژبه کې د کوچني کړیو په معنا دی. د دې حیواناتو بدن د پرله پسې کړیو یا بندونو څخه جوړ دی. د دغه بدن حیواناتو بدن چې دی پرله پسې کړی دی، یعنی کړی یو له بل سره نښلول سوي دي چې د حیوان بدن جوړښت یې جوړ کړی دی. په دې فایلم کې چې کوم حیوانات شامل دي، زیاتره په سمندرونو او خوږو اوبو او یا هم په نمجنو ځایونو کې، او یو شمیر یې یا هم ځینې یې په آزاد ډول، او ځینې نور یې په عالي حیواناتو کې په پرازیت ډول ژوند کوي. یعنی د نورو حیواناتو په بدن کې ژوند کوي او د هغوی د بدن څخه استفاده کوي. دریم فایلم د ځمکې چینجی یا ارت ورم دی، چې د ځمکې چینجی د اولیګوشیتا له ټولګې څخه دی. اولیګوس په لاتین کې د څو یا لږو او شیتا د تار په معنی دی، یعنی څو او لږ تارونه. د ځمکې چینجی علمي نوم لمبریکس ټرسټرس دی. د ځمکې چینجی یا ارت ورم هغه علمي نوم یې لمبریکس ټرسټرس دی، چې د دې چینجی بدن چې دی هغه اوږد استوانهیي کړي دی، یعنی ډېر اوږدې کړي دی په استوانهیي شکل لري. پرته د لومړۍ او وروستۍ کړي څخه په نور هر یوه کړي کې څلور جوړه شیتا لیدل کېږي. شیتا مو وویل چې د څه په معنی دی؟ د تار په معنی دی. هره کړي یې د څلورو تارونو څخه جوړه ده، یا د څلور جوړه شیتا څخه جوړه ده. پرته د لومړنۍ او وروستۍ کړي څخه نور ټول د جوړه شیتا په هغو کې لیدل کېږي، د څلور جوړه شیتا څخه جوړ دي. مشخص سر او حسي غړي نه لري، یعنی دوی سر مشخص نه دي چې په کومه برخه کې دي. مشخص سر نه لري او حسي غړي هم نه لري. د بدن بهرنۍ برخه د کیوتیکل په واسطه پوښل شوې ده. بدن یې د 2.5 څخه تر 8.5 کړیو پورې د کلیتلیوم په نامه پرسدلی جوړښت لري، چې په هغه کې هغه انکشاف کوي. د دې له جملې څخه یو هم ژوره یا لیټس دی. ژوره د کړي لرونکو چینجیانو له ډلې څخه ده. کړي شکل لري، یا کړي جوړښت لري، چې د بدن اوږدوالی د څلور څخه تر شپږ انچو پورې دی، او د کړي شمیر یې 3.5 رسیږي. دوی ورشتان نه لري، د دوی په بدن کې هیڅ ورشتې نه لیدل کېږي. په خوږو اوبو کې ژوند کوي. خوله د بدن په مخکینۍ برخه کې او مخرج یې په وروستۍ برخه کې موقعیت لري یا واقع دی. یو مخکنی چوشک او بل ورستنی چوشک لري، یعنی د دې په بدن کې په عکس کې واضح معلومیږي چې یو دلته چوشک لري، یعنی په د سر په برخه کې، بل هم په ورستنی برخه کې چوشک لري. یعنی دوه چوشکونه د دې په بدن کې، چې د یو چوشک په واسطه دوی په کوربه باندې ځان نښلوي، لکه څرنګه چې په دغه ځای کې پر کوربه باندې ځان نښلولی دی، او بل چوشک په واسطه بیا دوی د حیوان وینس بشي. سلرم فایلم مو د اغزی د پوټوکو فایلم دی، چې د ایکانو درماتا لفظ یا دغه فایلم نوم چې دی د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې ایکانو د اغزی په معنا او درم د پوټکي په معنا دی، یعنی اغزی پوټکي. څرنګه چې د دې حیواناتو پوستکي چې دی هغه زیږ او اغزی لرونکي دی، په همدې خاطر دی د اغزی پوټکو یا د اغزی پوستکو په نامه یادیږي. د پوټکي د پاسه اغزو ته ورته جوړښتونه د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ دی. دوی سمندري حیوانات دي، یعنی په سمندر کې اوسیږي. زیاتره یې آزاد دي، ځینې ساکن او ځینې هم لامبو وهونکي دي. پنځم فایلم مو مفصلي حیوانات دي. د بیولوژي په ژبه کې دا ټول د ارتروپو په نامه یادیږي. ارتروپ په یوناني ژبه کې د بند او پودا بیا څه شي دي، هغه د پښو په معنا دي، یعنی د بند د پښو په معنا دي. دغه حیوانات ته جوینت فیت هم وایي، چې جوینت مفصل او فیت پښه ته ویل کیږي. دا حیوانات په هر محیط کې پیدا کیږي، یعنی مشخص محیط نه لري، نس ویلای چې دوی په مثلا په وچه کې، په جنو ځایونه کې یا په شنو ځایونه کې اوسیږي. دوی مشخص محیط نه لري، په هر محیط کې پیدا کیږي. په دې فلم کې ډیر غټ حیوان چې دی هغه چونګاش دی، چې اوږدوالی 3 متره تر رسیږي او په جاپان کې پیدا کیږي. شپږم فلم مو د کلک پوټوکو یا کلک پوستکو ټولګې دی. کرستا لاتین کلمه ده، چې د پوش یا کلک سبب خلاف معنا لري. کرستا په خپل د کلک خلاف په معنا دی. په دې ټولګې کې د خوږو اوبو چونګاش او نور شامل دي. د حیوانات زیاتره سمندري دي، یا اوبو لاندې په سمندرونو کې اوسیږي. ځینې په دندونو، ویالو، کاریزونو او همدارنګه په سیندونو کې اوسیږي. همدارنګه ځینې په آزاد ډول او یو شمېر یې په پرازیت ډول ژوند سرته رسوي. د ځینو کلک پوستکو څخه په زیاتره ملکونو کې د غذا په ډول کار اخیستل کیږي، لکه چین، جاپان. په دغه هیوادونو کې دوی د خوراک په توګه د دغه کلک پوستکو حیوانات څخه کار اخلي یا دی خوري. اووم فایلم مو د حشرو ټولګه یا کلاس انسیکټس دی. مچان، ملخان، پتنګان، ورژی، غوماشې، دا ټول حشری دي. انسیکټ چې دی دا وایي لاتینی کلمه ده، چې د بند بند په معنا دي. حشرې د نړۍ په هر ځای کې پیدا کیږي. دا نوې د نباتاتو په مختلفو برخو لکه ریشا، ساقه، پاڼه، میوه، دانه په نورو کې او د نورو برخو څخه تغذیه کوي. د حشرو بدن له درو برخو څخه جوړ دی: سر، سینه او ګډه. سر یا هیټ له دغه برخه څخه، توراکس او ابډیمون له دغه درو برخه څخه د حشرو بدن جوړ دی. د حشرو له جملو څخه یو هم ملخ دی، او د ملخ بدن چې دی هغه له درو برخه څخه جوړ دی: سر، سینه او ګډه. سر یې داسې جوړښت لري چې د ملخ د سر په برخه کې یوه جوړښت کرونه دي. پاکس کې هم لیدل کیږي چې یوه جوړښت کرونه، یعنی دوه نش کرونه او نازک ورشتان دي. دوی مرکبي جانبي سترګې لري. سترګې له څو وجهي عدسیو څخه جوړ دي، چې په یو وخت کې هر خوا لیدلی شي. یعنی څو وجهي عدسیې په دې معنی چې کولی شي په یو وخت کې هر خوا وویني. د ملخ سر چې دی هغه په لاندینی برخه کې، د ملخ د سر په لاندینی برخه کې خوله واقع ده. دوهم یې هم سینه ده، چې د ملخ سینه له دریو برخو څخه جوړه ده. اول یې مخکینی سینه، بی یا دوهم یې منځنی سینه، ورستنی سینه ده. د سینې په هره برخه کې یوه جوړه بندلونکي پښې دي، یعنی درې برخې لري. سینه یې چې مخکینی سینه، منځنی سینه، ورستنی سینه، په دغه هره برخه کې بیا جوړه بندلونکي پښې دي. په پښو سربیره د سینې په منځنی او اخري کړي کې یوه جوړه وزرونه هم شتون لري. درېمه برخه یې ګېډه ده، چې ګېډه بند بند ده، تناسلي غړي په کښې کې واقع دي. بل هم غوماشي دي، چې غوماشي یا ماشي پوست او نرم بدن، اوشت سوري لرونکي خلتم لري. د مرغانو، انسانانو او نورو تی لرونکي حیواناتو په بدن باندې کشینې د هغوی وینه زبیشي. او غوماشه ویلی سه چې ډېره زیانمنه حشره ده، د ځینو ناروغیو د لېږدونې لامل کیږي، یا زیاتره ناروغۍ له یو انسان څخه بل انسان ته هم لېږدوي، او خپله له محیط څخه انسانانو ته ډېر زیات او حتی حیواناتو ته ناروغۍ لېږدوي. غوماشې ډېر ډولونه لري، چې یو مثال یې د انافیل غوماشې دي، چې د ملاریا پرازیت انتقالوي. اخرنی درس مو یا اخرنی عنوان مو انکبوتیان، یا هم اتم فایلن مو کلاس ارکونیدیا یا انکبوتیان دي. وای ارکونید له دوه یوناني کلمو څخه جوړ دي، چې ارکین د غړې په معنا او اویډ د ورته په معنا دی، یعنی غړې ته ورته. سره له دې چې په دې ټولګه کې بیلابیل حیوانات شامل دي، خو ځینې یو شان ځانګړتیاوې د مخې د انکبوتیا یا غڼو د ټولګې په نامه نومول دي. په دې ټولګه کې انکبوتیان یا غڼې، غونډلان، کنه د ویښتانو د بیخ کنه، لړمان، لړم ډوله غڼې او همدارنګه نور حیوانات په دغه فایلم کې شامل دي.
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. اوس هم د دولسم ټولګي بیولوژي نن ښوونکی موږ ته د امیدوارۍ یا حمل بشپړه دوره بیانوي. په دې درس کې ښوونکی هڅه کړې تر څو له زیږیدو مخکې د ماشوم د تکامل دوران موږ ته بیان کړي.
اول ورځو د جنین انکشاف، دا چې جنین یا هم جین څه ډول انکشاف کوي. وروسته له دې چې جنین په رحم کې خپل ځان نښلوي، موږ په تېرو ویډیو کې وویل چې جنین څه وخت خپل ځان پرهم باندې نښلوي. کله چې جنین پرهم باندې خپل ځان ونښلوي، د پلاسنټا یا هم پریوان په انکشاف باندې پیل کوي. پلاسنټا د دوه اړخیز تبادلې ځانګړې غړې دي چې د وینې د رګونو شبکه لري چې جنین ته د مور له وینې اکسیجن او خوراکي توکي برابروي. فضله توکي چې د جنین په واسطه تولیدېږي د پلاسنټا په واسطه له منځه ځي، یعنی فضله توکي د مور د وینې په واسطه اخیستل کېږي تر څو د مور بدن نوموړي توکي اطراح کړي. راځو لومړی او دویم ونیوای. ډاکټران معمولا د حمل موده چې د هغه لومړنۍ ورځ د حیض له وروستۍ ورځې څخه شمېري. ډاکټران معمولا د حمل د مودې لومړۍ ورځ د حیض د وروستۍ ورځې څخه شمېري، یعنی هغه ورځ چې حیض موده پای ته رسېدلې ده، د هغه ورځ څخه د حمل لومړۍ ورځ دی شمېري. او نورماله حاملګي 280 ورځې یا هم 40 اونۍ وي، چې دا د نورماله حاملګي هغه نورمال حالت دی، یعنی نورماله حاملګي یا نورماله امیدواري 280 ورځې او یا هم 40 اونۍ یا هفتې وي. دریم او څلورم اونۍ داسې ده چې القا په دویم اونۍ کې صورت نیسي. په تېرو درسونو کې مو القا وویل چې القا څه شي ده او څه ډول صورت نیسي. د خپل القا په دویم اونۍ کې د امیدواري صورت نیسي. په دریم اونۍ کې وروسته د القا زایګوټ جوړ، د القا څخه وروسته زایګوټ د رحم په لور باندې حرکت کوي. په دې موده کې جنین څو ځلې ویشل کېږي چې په یو منځ تش نازک توپ باندې بدلېږي او د رحم په دیوال باندې د خپل ځان نښلوي. په دې حالت کې زایګوټ د چیش په نامه یادیږي، د جنین په نامه سره یادیږي. د څلورمې اونۍ په پای کې دغه کرل یا هم زغوندل مکملېږي او ښځې ته حمله ویل کېږي. د جنین د وینې حجرات چې دي هغه په جوړېدو باندې پیل کوي. په دې وخت کې د جنین اندازه چې وي هغه 0.2 ملي متر اوږدوالی لري. پنځمه او اتمې اونۍ، یعنی د پنځمې اونۍ څخه تر اتمې اونۍ پورې، د پنځمې هفتې څخه تر اتمې هفتې پورې د حملګي موده ده، چې او د شپږم څخه تر درېیمې پورې، یعنی د درې څخه تر شپږ پورې د جنین انکشاف دا اونۍ چې ده هغه د جنین د انکشاف اونۍ ده. د پنځمې اونۍ په موده کې د امبیکل کوټ په نامه رشته چې د ناف یا هم د نامه د بند په نامه یادیږي دغه منځته راځي. په پنځمې اونۍ کې ناف یا هم د نامه بند منځ راځي. په دغه پړاو کې د وینې رګونه، زړه، دماغ، حجرې دا ټول په چیش باندې پیل کوي، په جوړېدو باندې پیل کوي. یعنی کرار کرار همدغه د وینې رګونه، زړه، دماغ او حجرې منځ راځي. په پنځمه او شپږمه اونۍ کې سترګې، غوږونه خپل شکل نیسي. په شپږمه اونۍ کې د غړو کوچني نښې راښکاره کیږي چې له دې نښو څخه لاسونه او پښې جوړېږي. پاتمه اونۍ کې د غړو وده پیل کوي، دوی وده کوي او په وده باندې شروع کوي. اعصاب، اوږه او مټو کې وده کوي. همدارنګه د لاسونو او پښو ګوتې هم جوړیږي. په دې وخت کې جنین اندازه چې دغه 14 ملي متر اوږدوالی لري. د نهم څخه تر 14 اونۍ پورې په دغه هفتو کې چې لومړی نهم هفته ده، په نهم هفته کې جنین ډیر قرار یا ډیر ورو حرکت کوي. په دې لسمه هفته کې جنین زیاتره د انسان بڼه ځان ته نیسي یا کرار کرار دغه شکل د داخله جنین شکل انسان ته ورته کیږي یا انسان جوړیږي. په دې پړاو کې د ماشوم عضلات چې دي هغه پیاوړي کیږي، چټکه وده کوي. په یو میاشت کې خپل هغه جسامت دوه چنده او یا هم درې چنده کوي، یعنی جسامت یې زیاتیږي. همدارنګه په لسمه اونۍ کې شپږ دېرش ملي متره وي. دغه جن جنین په شپاړسمه اونۍ کې یو سل اتم ملي متره وي. کېدای شي چې د یو سل اتو څخه تر یو سل شپاړس مترو پورې ورسېږي. دقیق نه شو ویلی چې یو سل اته یو سل نه یا هم یو سل لس متره دي. په شپاړسمه اونۍ کې کېدای شي چې د یو سل اتو مترو څخه البته ملي مترو څخه تر یو سل شپاړس ملي مترو پورې دغه جنین ورسېږي. ورپسې ولسم هفته ده چې د ولسم هفتې څخه تر څوارلسمې البته د ولسمې هفتې څخه تر څلورویشتمې اونۍ پورې ماشوم داسې حرکت کوي چې د هغه حرکت مور حسولی سي. د دغه ولسمې هفتې څخه تر څلورویشتمې اونۍ پورې ماشوم په حرکت باندې پیل کوي، حرکت کوي د مور په رحم کې. د مور په رحم کې داسې حرکت کوي چې هغه حرکت مور حس کولی سي. په اتلسمه اونۍ کې ماشوم کولی سي د مور د رحم له لارې غږونه واوري، ان د لوړ غږ له امله ټوپ وهي. کله چې دی لوړ غږ واوري په دغه اتلسمه اونۍ کې ماشوم حرکت کوي، یا هم خیز وي، ټوپ وهي. په درویشتمه اونۍ کې حرکت یې شاید ژوندي پاتې سي، خو مرسته ډېر اړتیا لري. په دغه وخت کې مرسته به زیاته اړتیا ولري. نو د اوولسمې هفتې څخه تر څلورویشتمې هفتې پورې ماشوم د پنځهویشتو څخه تر دېرش سانتي مترو پورې اوږدوالی لري. اوږدوالی یې د پنځهویشتو څخه تر دېرش مترو پورې سانتي مترو پورې رسېږي. بیا هم پنځهویشتمه او شپږویشتمه اونۍ دي چې په دغه اونۍ کې د ماشوم سږي ښه وده کوي، یا هم په دغه وخت کې د ماشومانو د جنین یا هم د ماشوم سږو ښه وده کړې وي، خو په کار نه وي لوېدلې. وده یې سوې وي، کار یې شروع کړی نه وي. ماشوم اوس هم د مور د پلاسنټا څخه اکسیجن اخلي، د مور د پلاسنټا په وسیله اکسیجن اخلي، خو د هغې خپله سږي په کار باندې پیل نه وي کړي، یوازې وده کړې وي. په دو دېرشمه اونۍ کې د ماشوم سترګې کولی سي چې خلاصې کړي، ماشوم کولی سي چې سترګې وتړي، کولی سي چې خلاصې کړي. دغه کار په دو دېرشمه هفته کې ماشوم کولی سي. ساینسپوهان فکر کوي چې ماشوم د رحم دننه د استراحت په حال کې وي، او د استراحت په حال کې شاید د شپږ دېرش اونیز ماشوم خوب وګوري یا خوب وویني. دغه حالت نو دا وخت دی چې ماشوم زیږون ته برابر وي. شپږ دېرشمه اونۍ څخه وروسته بیا هم زیږېدنه ده چې په اووه دېرش او د اووه دېرش څخه تر اته دېرشمې اونۍ پورې ماشوم په بشپړه توګه وده کړې وي، یعنې مکمل سوی وي، په یو انسان بدل سوی وي. د حمل د وزه په پیلېدو د مور رحم یو لړۍ عضلات انقباضات چې د لبور په نامه یادیږي پیل کوي. دغه وخت کې د مور رحم انقباض کوي، یعنې سر پراخیږي. معمولا دغه انقباضونه ماشوم د مور د محبل په لور استوي او ماشوم زیږول کیږي. ماشوم اوس هم د پلاسنټا سره د امبلیکل رشتې په واسطه وصل دي، تر څو چې هغه غوڅ شي، ځکه چې مور پلاسنټا خارجوي او انقباضات ختمیږي. دا مو د مور امیدواري دوره هفتې مو ولوستل، زیږیدنه مو ولوستل چې څه ډول کیږي. د اووه دېرشمې څخه تر اته دېرشمې اونۍ پورې ماشوم وده کوي. له هغه څخه وروسته بیا حمل صورت، زیږیدنه صورت نیسي چې د مور رحم پراخیږي. په دغه وخت کې ماشوم زیږیدنه د مور د محبل له لارې صورت نیسي.
مننه چې د نن ورځې درسي ساعت مو تر پایه واورید. نو هیله ده چې په درسي ساعت کې تشریح شوی درسونه در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي. په همدې تمه نننۍ خپرونه هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
سیگار دو پیالے لمبیں دوکی سے وہ سیگار دو پیالے
Cigar, the pialet.